السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو. زه احمد تکل به د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم په څو شېبو کې له تاسو سره یم. خو لومړی خبرونه واورئ. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان له قلمرو څخه به په پاکستان کې حملې نه کیږي. خو اندرابی ویل د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د ډلې یادونه نه ده شوې. نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملاً څه کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي. خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقض کړ د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژنو د پیښو په اړه تحقیقات وکړي. فو ګونګ تېره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو همداراز غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت خوندي کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دی چې د نومبر په 16 او 18 د دې هیواد په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تاجکستان ویلي دی چې پر دې چینایانو د افغانستان له خاورې برید شوی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان احسان الله کامګار ویلي دی چې د دې پیښو په تړاو دوه تنه تورن کسان نیول شوي دي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فایز حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په یو پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د امریکو څنګ نن پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه وویل چې فایز حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله. د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فیض حمید د 2020 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سرینا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکسه داسې سمبولیکه معنا واخیسته چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قومنده د امریکا د پوځ یو جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ نن د دو امریکایي او دو اسرایلي چارواکو له قول راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قومندې لپاره یو دوه ستوری امریکایي جنرال وټاکي. ریټرز خبری اژانس وایي چې سپینه مانی او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی سوالونو ته ځواب نه دی ویلی. او د کمال الدین بهزاد د میناتوری هنری طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې درې ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 80 هیوادونو لسګونه فرهنګي میراثونه و ارزول شول چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه شول. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خواله رسنیو په یو پیغام کې ویل چې دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتوري طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
در آزادی پچپوکی پروگرام تخرق لست. پراونه ونی که در طالبانو در حکومت مخالف و بیلا بیلو دلو او تنظیمونو حدث وکره چه یو نوی سیاسی جریان رمینس تکری. در طالبانو دریو مخالف و سیاسی جریانونو یعنی در افغانستان در جغورن لپاره در ملی مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د موازی جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه او همدارس د جمهوری نظام د محل چرواکی لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپلو ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود او داسې انګیرنې یې وړاندې کړې چې ګنې د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د جریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوي څیرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د دې خبرونې وړاندې کوونکی کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغورم چې د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګورئ؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم ووایئ چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوي.
تکل صاحب سلام دې ورسیږي تاسو ته، همدارنګ مختار صاحب ته، ځواک صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
خبره دا ده چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسایل دي چې هم خپلو منځو کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دېو دغه خپلو منځو کې درې څلور قسمه اهداف دي. یو بعضی جنگ وړي، بعضی د خبرو خاطرو لار وړي چې د افغانستان مسایل حل شي، بعضی فدرالي نظامونه د وسنه غواړي، غیر متمرکز غواړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نه وي، نو دا بیا لشکر سي چې وته وایي دغه سي یو ډله غونډې ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه دار چې دا د ایران په وساطت او یاداغیو په اشاره او حمایت باندې او طبي خبرونه چې کېږي پاکستان هم په کلار اول لري او یې ونه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوی ده. نو زمونږ ګاونډیان که هغه ایران دی که پاکستان دی، هر هغه طرحه چې دوی وړاندې کوي دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپلو هغه ستراتیژیکو اهدافو او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغې دپاره ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ولیدل چې په څلورو ساعتو کې یو تعداد کسان د دې نه بېرته په شا شول او که نور مسایل هم مطرح کیږي شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغلی شي، ځکه زمونږ ولې مونږ سره یو ځای نه شولو او یا البته بعضې تماسونه نیول شوي وو، خو زمونږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لرئ؟ میاخیل صاحب وبخښي که لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم دې ته، زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوری غوښتونکو خوځښت مونږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ تاسو ټول چې په افغانستان کې څو وسیږي افغانان دي ټول حق د ژوند کار او سیاست لري نو په دې خاطر باندې دلته بعضي ګروپونه او ډلې دی په منځ کې دي چې هغه افغانستان نه مني د افغانیت نه مني نو په دې خاطر باندې دی وسره ته یو ځل نه شي زمونږ ته لار دا ول نه د جنگ نو او موږ د جنگ نه مخالفي وکړي چې جنگونه د افغانستان مشکل نشي حل کولای موږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي دا غي حمایت کوو او د اوس وخت لپاره لوی مسله چې رامسته شي یعنی هغه لوی خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی چې هغه کې نه طالبان نه فکر ولې شي نه طالبان ملت نه فکر ولې شي نو دا چې رامسته نشي چې تر څو د افغانستان آینده تګلاره تعین کړي او قانوني اساسي
د لوی جرګې جوړیدل په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې دنه طالبان هیڅ راز جوړ جړی ته خپل مخالفینو سره چمتو نه دي دا به یو ستونزې نه وي دا جرګه به په کوم ځای کې جوړیږي په افغانستان کې دنه په کوم گاونډي هیواد کې په غرب کې کوم ځای کې
نه جرګه به په داخل د افغانستان کې لوی جرګه په نورو ملکونو کې دا سي اوي خبرې دي خبره مشکله مده غلطه ده چې کچېره طالبان هم دغه سي په خپل تګلاره باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي دا هم نتیجه نه ورکړي په خایم نتیجه نه ورکړي د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب لخوا وي شخص لخوا وي تاسو وویل چې د خلق دیموکراتیک او د شاهي دولتونو چې ولاغې نو روس د خاصه د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونی و هغه دیموکراتیک ګوند نتیجه ورنکړه د مجاهدینو قدرت ونی و نتیجه ورنکړه په خپل د طالبان تیر ځل راغل نتیجه ورنکړه نو جمهوریت کې یو 50-50 ګوند یو مسله و خو بیا هم د بون په قرارداد کې طالبان نفشتل دا هم نتیجه ورنکړه په اخر کې نو د تیرو تجربو نه دا ده چې طالبان او افغانان ټول کې سیاسي دي ټول دي به دې کدنې دي بایت یو څه عبرت واخلي او هغه لته هم دا ده چې کو عبرت واخلي نتیجه بیا منفي ده بیا افغانستان د نیابتي جګړو دګر ګرځي بیا دا نظامونه چپکیږي او دا ځل به طالبان او هم افغانان لپاره ان دې په لوی به تمام شي نو په دې خاطر باندې دا ان ضرور ده اما که د دې متبادله لارې کوم یو دی کاغه جنگ ده کاغه بیرونی فعالیتونه دي کاغه د ګاونډیانو سره ناست ولاړ دي دا هم د افغانستان په دد باندې نو خو نو په دې خاطر باندې معقول لار هم ده
مننه مختار صاحب حاتف مختار صاحب تاسو نه پختنه کو تاسو ډیر کله د طالبانو دریز نه خبرې کړي اوس په دې روسيو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي په هر صورت اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړیدو په اړه څه وی یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بل اخر لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي یادونه کوي چې په افغانستان کې د ویلوې جرګې د جوړیدو ارتیاشته د دل لپاره چې ټولې ډلې په یوون غری سره راټول شي د طالبانو حکومت به بل اخر پس له څلور پنځو کلونو نه نږدې تقریبا د یوه جرګې د جوړیدو وړاندیز ومني خپل مخالفینو سره به کینی
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب ته تاسو بل ملمته او د افغانستان ملت ته زه باورې يم چې لوی ستره جرګه د افغانستان د ملي منافعو پرانا کې طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه وان او زور افغانستان لري که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیم او ترجمن وي نو دا ضرورت دی وخت دی چې یو ستره لوی عظیم جرګه د مسراوي او دا ستره لوی جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري خپل دوستانو او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري د احمد شاه بابا سره لوی جرګه د میرویس نیکه لوی جرګه بیا د امان الله خان لوی جرګه دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالت نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري، د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. ک میرویس نیکه هم یو جرګه د ګورګین پر ضد جوړ کړل د لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري. طالبان ته د وخت ضرورت ده د افغانستان ملي ګټې همدا وایي، څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویل چې مونږ باید په اوستره لویا جرګه منتج شو، چې هغه لویا جرګه کې ټول افغانان د ټول قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري.
دا خو خبره ده، خو لاندې مختار صاحب، دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې؟ هغه هم
مونږ د افغانستان له کانټیکست نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې په افغانستان کې ونه وسیږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لوی استراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لوی جرګې ته تن کې نږدي. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستې مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري. دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مننه. سوال هم دا دی، مختار صاحب، سوال هم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب وروسته دا ځواب وایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړه کی، او که د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا د جرګه په کابل کې جوړه شي؟ یعنی هغه طرح مشخص ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړه کی خو تبند به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړه کی نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولیږي او جذبیږي؟ به
د جرګې او د لوی جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس لاغه نه یو فیصله ته
هغه خو غږ نه لري. اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندۍ ملت دی، یو غږ هم دا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوم، دته دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کړو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږي، او طالبان سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په د پودی چې پرته لدنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د ستره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځان یو تاریخ لري، یو دستور لري، بل اخر د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بله،
ډیر زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب، تاسو ته راځو، تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورید، هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب. څومره شونې ده دغه خبره چې دا دواړه ښاغلي میلمانه یې کوي په افغانستان کې طالبانو نه څومره تاسو تمه لرئ، یا څومره ورته هیله من یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه، سلامونه تاسو ته، کل صاحب، میاخیل صاحب ته، مختار صاحب ته، تاسو محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویلې، دا خو یو وړاندیز یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یوه جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نخ کاری دسی عملی وست تاسی دا طالبانو سایکالوجی که تاسو مطالعه کئی طالبانو ذهنیت که مطالعه کئی او خصوصا پا واک بانه ناس دا یو دیر افراطی قشر چه حیبت الله پا شاوخوا را طول دیم دوی نظر دقا تا منده نام چه دوی دی او ترس پوری ایس کما دا سی اشارم رده شو یعنی تاسو طالبانو نا دا یا دا بل دا سی اوچانا زفکر نو کما ترس پوری کم دا سی یو خبر چا وریدلی یو اشاره چا وریدلی چه گواه که طالبان یو سولیز بدلون تا چمتو دی یو طالبان دی تا حاضر دی چه دغه نظام کې تغییر راولي او نور پکې شامل کیو یا هر رقم تغییر چې د یو عمومي او د ستجمی تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخیل صاحب متاثر دا خبره تاییدو م چې حل لاره همدغه ده چې یوه جرګه وي او بل کوم سیستم وي چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي ټول سیاسي ګوندونه ټول قومونه او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لاره ده لیکن
بله
طالبان اوس د دې لارې نه ډېر ویلارې شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی اوس په کومه لار چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
د دې جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي. تاسو عموما د افغانستان پخوانی جرګې وګورئ، مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د جمهوریت په پیل کې څو لویې جرګې جوړې شوې. یوه بیړنۍ لویه جرګه جوړه شوه، ورپسې د اساسي قانون لویه جرګه، او بیا بله د څو نورې جرګې هم جوړې شوې. خو دلته ځای نه دی چې اوس یې موږ ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې. له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې. خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. داسې یو جرګه خو سابقه نه لري چې له بهر نه دی د طالبانو ټول مخالفین دی په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دنه نه دی یو جرګه جوړه کی. دا جرګه هغه زغورم تاسو ټول درنه میلمانه په عملی لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکل سره ولند باید لکه وضاحت وکړم د دې خبرې چې ما ویل زه ولنه تمه نه لرم چې د سکار دی وشي. دا
تاسو به خی تاسو ویل چې زه طرفدار دی یم چې جوړ شي، نو چې جوړیږي خو لارې باید در سره وي.
زه خدا خو غوسم وایم چې وشي ښه خبره ده، لیکن ما ته عملی نه ښکاري ځکه چې جرګه چې کیږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي او هیڅ داسې نښه زه نه ګورم چې طالبانو رضایت دی او نه ښکاره شي چې هغه ګواکې دی یوې جرګې خواته یا د یو ټول شموله نظام خواته روان دي. نو په تیوري کې دا یو ښه خبره ده. بل د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی هغه دا دی چې پخوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې دا د قدرت ستنې چې دي په عنعنوي ټولنو کې قومي مشران مالکان قوانین دا د قدرت ستنې دي. په مادرن ټولنو کې په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلوي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې یا دا ټول زمونږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوی دی، دا رنګ شوی دی. نه موږ قومي مشران دغه ځل لرو، خلک لرو، سپینګرشته دی قومي مشران شته دی، لیکن هغه نفوذ نه دی پاتې، هغه سیستم نه دی پاتې چې مال د نفوذ کوي دغه قومي مشران. سیاسي احزاب زموږ ټول بې اعتباره شوي دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزاب
ځای قومندانانو نیولی او تر ډېره
بله. نو په دغه خاطر باندې هغه یو بی اعتبار شوی دی او اوس عملا په افغانستان کې نه ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده، په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، ځواک ولري، د څه کولو یا څه نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري او په همدغه خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولای چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نمونه یاد کړل د دوستم نه نیولې تر راته محمد نور پورې او صلاح الدین رباني پورې دا همدغه فقط بیچاره مهاجرین دي لکه ما او تا غوند چې په اروپا او په ترکیه او په بل بل کې اوسیږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سره بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ده ته طالب یعنی قسم زده چې یو خدای دې چې طالب خپل لکه څنګه چې مخکې ویلي مختار صاحب دې خبر څه یعنی طالب که تغییر رانه ولي دا څه رقم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجه به دا وي چې د یو ډېر بد سرنوشت سره به طالب مخ کېږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پر روان دي دا غلار باندې. او شاید طالبانو ملاتړ دي نړیواله کې چوانې د امریکا پوری اوس د فتن ماته دغه ښکاري چې همدغه حالت ادامي غوښتون کړي، همدغه وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتون کړي. کوم څه نو یوازینی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو پر وړاندې یو بل یو څوک عملا په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کوي چې هغه قدرت لري او کولای شي طالب مخه ونیسي.
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر حد پورې یو حالت ده کنه.
بالکل بالکل خبره هم دغه ده، دغه د طالبانو یو کتازی یو استبداد هم دغه خبره نصر شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واک وسپارم، بل څوک یعنی څوک ول زدا کار وکم. هغه څوک چې عام کس دې اوس له قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولې شي دا هغه زوال. خو اساسي نقطه ده چې دغه ولته اصلي جواب چې دغه ده چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې داسې یو سیستم راته دغه اوس پاکستان چې سره هم حمله وکړو دا په نتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ ده د دغه وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپل خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازي وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګړې وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیان حیثیت ولري. مننه
کور مو ودان له تاسو مننه. میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایي چې باید جوړ شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ امغه پښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې و چې تاسو به ځواب وایي او ریدونکي غواړي پوښي چې تاسو له نظر دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بله خبر ته اشاره وکړه. زه غواړم چې موږ مخکې تبصره باندې ډیر شان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. تاسو فرضاً ویل شو چې د افغانستان سیاسیون بیرون دي نو موثره نه دي. ګوره امیر عبدالرحمن خان د هیواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونیو، نادر خان د هیواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونیو، زه په عوامرو باست کوم. تاسو ولین مجاهدینو مشران د هیواد نه بیرون بیته د افغانستان ونیو که ونیو،
هغه ټول تقریبا نظامی حل لاره ده چې تاسو یادوي کنه، دا مثالونه چې تاسو یادوي.
اصل ازما همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخل افغانستان کې او مشکل نشي جوړول، خامخا مشکل جوړیږي. خبره دا ده چې همدغه سي په خپل همدغه طالبان بیرونو به تر الله ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغه افغانستان ته سیفله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې د اسرائیل لوی جرګې په وخت کې د ایتالیا نه راغه افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپل رحمسته کې د سند شمو یو چې سید اوس پر دفتن ثبات امکان نه لري، اما کال پس دو کال پس درې کال پس دا مشکلات اضافه کیږي. دغه تری یمونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې اوله کې همدا په زور کې د دې ورسره خلکو ته ویل چې راشي بس نظام له حمایت وکړي، د جرګي وختلې د بنور مشکلات نه دغه رامسته کېدل سره موږ ویو چې کچېره افغانستان کې غواړي چې ثبات رامسته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، اگر د هغې منازعاتو په اساس باندې افشن نه شي شي، بدیل نه شي شي، یو جنگ لاره ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده، بل الله د حل شي. د خو یوازنۍ لار همدار چې افغانان په ابتکار باندې داخل د افغانستان کې لویه جرګه دایر شي او د دې مسؤلیت د طالبانو ده. یعنې که موږ وویو چې نه، بل څوک یې دغه کې که دا ویو چې نه هره جرګه چې په داخل د افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو د نفوذ لاندې وي، نه، ډېرې جرګې په افغانستان کې جوړې شوي دي چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې نه وي. البته دا بیا وروسته مسله ده چې په میکانیزم باندې سړی بیا بحث وکړي چې د افغانستان کوم اقشار پکې برخه واخلي، د افغانستان د ولسوالیو په سطح باندې، د ولایتونو په سطح باندې استازي څنګه راشي، او اجنډا د لویې جرګې څه وي، دا بیا وروستي بحث.
یعنې تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یوار د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي؟ یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي؟
دغه لار ده کنه، همدغه لار ده، ته به خواږه دا ما تاسو کې به په نوم میکانیزم د جرګې دغه معنی د ما دا به وروسته بحث ته سره خبره ده چې موږ د یو بد حالت نه بدتر حالت غوړو چې لاړ شو، او کو غوړو چې د بد حالت نه بهتر حالت ته لاړ شو. مخکې مختار صاحب ته اشاره وکړه، افغانستان په انزوا حالت کې ده، د افغانستان د طالبانو د کابینه اکثریت غړي په ټول لیست کې دي، بل ملل متحد اجازه نه سفر کولې نشي، بانکي سیستم فعال نه ده، او فقر ورسته بل اضافه کیږي په افغانستان کې. د یو خپل ترمنځ تاسو ګورئ چې یو څه مشکلات موجود دي، د کابل او د کندهار ترمنځ باندې تاسو د ګاونډیانو حمله ګورئ چې په کابل مرکز لري نشته، همدغه څه
تر اوسه پورې په دا څلور نیمو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي او له هغه مخکې په دا شلو کلونو کې چې دوی په د واک لپاره جنگ کاوه، یا د کابل د حکومت پر ضد باندې له پاکستانه عملیات کول، ټول هغه اټکلونه چې د دوی په لیکو کې د درس او د مخالفت په اړه ویل شوی، هغه ټول تر اوسه پورې خو غلط ثابت شوی دي. څنګه تاسو تمه لرئ چې د دوی ترمنځ نفاق یا د دوی ترمنځ به درس رامنځته شوی په مشرتابه کې؟
ورې دا صدا چې د تاریخ خو یو تجربه ده، په نګار کې دا د مجاهدین په وخت کې شورا و، ټول دی یو بل په ضد باندې، خو بیا سره اتفاق یې درلود، اتفاق یې په دې خاطر باندې درلود چې چیرې جنگ کې خپل منځو کې ټول منځ دي، د دې اتفاق په اصول کې نه عباس ترګه چیرته لاړو، ولې چیرته اوسیږي، ولې په کابل کې نه ده. خبره دا ده چې د اختلاف موجود ده، څه فکر کوي چې د حقانی د ګروپ او د دې ترمنځ د قندهار د ګروپ ترمنځ اختلاف نشته ده. دا خبره افغانستان کې خو چې پټ نه پاتې کیږي، دا خو خلک خصوصي مجالس لري، خلک سره کینی پاتې کیږي، دا خبره انتقالي دی او بلته دا شته ده. دا معنا دا ده چې د دې او دغه د اتحاد چې کوم یو ده، دا د ویر اتحاد دی، اما بیا د ګاونډیان د افغانستان نور دنیا ملکونه په خپل الله سبحانه کوي، د دې او دا هر څه سبا ده چې د دې حالت دی. زه یو بل خبره کوم چې ما د جمهوریت وخت په بحث کوو، چې هغه داخلي مخالفین چې کوم یو هم دغه جنگ سالاران یا نور، ما دیو ته ځکه لیکنه مې کړلې ده په دې حق باندې، زما دیو ته ویل چې تاسو د طالبانو بدیل ناست، د جمهوریت بدیل طالبان دي، چې د طالبانو بدیل نه طالبان دي نه دا مخالفین دي، د دې نه به نور افراطي ډلې وي چې هغه به د طالبانو لپاره درد سر وي، هغه به د افغانستان خلکو لپاره درد سر وي، او دا منطقه به د نورو نیابتي جګړو او د کشمکشونو یعنی مرکز ګرځي. یعنی موږ دا یو وړاندوینه ده، موږ دغسې بد حالت طرف ته روان یو.
مننه.
نو که غواړو چې حالات اصلاح کړو نو دا یې لارې دي، که غواړو چې نه همدغسې بد حالت ته دوام ورکوو چې افغانستان همدغسې انزوا کې وي، همدغسې د مشکلاتو سره مخامخ وي، نو هغه د جدا مسله ده چې یو سړی تصمیم نیسي چې زه هر څه ګډوډوم، او زه نو غواړم چې دلته ثبات راشي، او یا ټول هر څه زما په لاس کې وي، او یا هیڅوک نه منم. نو دغه نیم زرما ټوله زما پالیسي نه پخوا نتیجه ورکړله، نه اوس نتیجه ورکړله، په راتلونکي نتیجه ورکوي.
کور مو ودان میاخیل صاحب وړاندې به له تاسو نه بیا دا هم وپوښتو چې تاسو وایئ چې هغه وخت تاسو جنگ سالارانو ته یا جګړه مارو قومندانانو ته ویلي وو چې تاسو د جمهوریت بدیل نه یاست، نو فکر نه کوئ چې د طالبانو دغه اوسنی وضعیت یا د قومندانانو مخصوصا د اوسنی ائتلاف جوړېدو داسې یو حالت رامنځته کړی چې د طالبانو بدیل یې یوازې دوی ګرځولی دي، یعنی بل څوک نشته؟ په دې اړه وړاندې له تاسو نه پوښتنه کوو، خو اوس ورځو له نورو میلمنو سره هم خبرې کوو. مختار صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د طالبانو سره د لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې روانې دي، دا خبره په کومه کچه یا له کومې د طالبانو له کومو مشرانو سره روانې دي؟ نتیجه یې څه ده؟ لطفا په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
که اجازه راکړئ زه یو مختصر عرض ولرم. اول دا دی چې مونږ د میاخیل صاحب د خبرې په تایید یو ناریټیو او یو روایت جوړوو، او هغه روایت د افغانستان د ژغورلې لپاره دی، یعنی افغانستان باید وژغورل شي، یعنی په افغانستان کې باید دوباره داخلي جګړې رانشي، یعنی افغانستان باید د نړیوال انزوانو ووځي.
په دې کې ټول در سره موافق دي،
یعنی افغانستان د پردیو استخباراتو د نیابتي جګړو مرکز او محور ونه ګرځي. افغانستان باید د چینایانو او د امریکایانو د تقابل نقطه ونه ګرځي. په دې لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ، مو طالبانو ته عرض دادی چې نړۍ که غواړي یا نه غواړي، خو ګاونډیان دا غواړي چې افغانستان کې تشنج منځته راسي، یو ځل بیا جګړه منځته راسي، د افغانستان ملي حاکمیت له منځه لاړ سي، د افغانستان جغرافیه تهدید سي، او افغانستان یو ځل بیا په نړیوال سټیج کې د تروریزم مرکز او محور مطرح شي، او د همدې لارې نه امریکایانو دوباره ځینې ګاونډیانو سره خبرې اترې شروع کړي چې دغه ټول د افغانستان د ملي ګټو پر مخالفت کې قرار لري. په دې لحاظ مونږ وایو چې ملي ستره لوی عظیمه جرګه د افغانستان د ژغورلو لپاره مفید او موثر دی.
خو سوال ته لطفا ځواب وایست مختار صاحب. مهرباني،
زه غواړم د ته وضاحت ولرم، ځکه مونږ غواړو چې دا خپل میسج طالبانو ته هم ورکو، او په دې طالبانو کې ډیر داسې ستر شخصیتونه ستاسو د افغاني صاحب زمن دي، او نور داسې وزرا دي، او ډیر خلک دي چې هغه د ډیرو مشرانو سره او ډیر خلکو سره د جرګو په حق خبرې کړي. خو دا خبرې روانې دي، یعنی کله چې ته د یو جرګې لپاره کار کوي، یو میکانیزم لپاره کار کوي، یو روایت منځته جوړوي، د کې ځینې داسې مسایل راځي چې هغه لږ وخت اخلي، خو د افغانستان بقا په دغه نقطه کې نغښتی دي. خکه جرګه نه کوي، سکه جرګه نه کوي، نړۍ دې په رسمیت نه پیژني، او کله د نړۍ په رسمیت نه پیژني تا داسې ټاپې در باندې لګي دي، همغه ټاپو په نتیجه کې همغه خلک چې نن د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او هیڅ شی نه مني، همغه بیرته د قدرت په ګدۍ کې دي، د توپ او ټانک په زور در باندې راوړي سکه. یعنی مونږ د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره کوم موقف چې لرو، وړو طالبانو ته وایو، د طالبانو مشرانو هم تاسو پروګرام اوریچ د افغانستان ګټه په دې کې ده چې مونږ یو ملت محور ستره لویه جرګه ولرو، او دغه ستره لویه جرګه کولی شي چې طالبانو ته هم مشروعیت ورکړي، او د افغانستان ملي ګټې او ملي منافع تعریف کړي.
مختار صاحب، سره ټول ملمنه هم در سره موافق دي، په دې برخه کې مونږ دواړه نور ملمنه هم در سره موافق دي. سوال دا دی، مال تاسو نه یو ډیره مشخصه پوښتنه وکړه. تاسو یادونه کوي چې ځینو کسانو نمونه لغې جملې دي، احتمالاً ستاسو هدف سراج الدین حقانی و چې دوی په خبرو باندې باور لري او د لوی جرګې لپاره یو څه چمتووالی لري. دا خبرې د تر دې حد پوري دي چې یعنی عملاً د دې لپاره چې لوی جرګه جوړ شي دوی خبرې کوي له نورو خپلو مشرانو ملګرو سره، او که یوازې دا دی چې خوښیږي بس په نظر ده تمایل لري چې جوړ دي شي، مګر عملی کار تر اوسه پورې نشته. اوریدونکو غواړي پوښتنه چې دغه کار په کومه کچه روان دی؟
ور یو خدای زموږ د خپل ټولنې د انترپولوژي باید مطالعه کړو. د افغانستان ټولنپېژندنه او ټولنه داسې ده چې هغه افغانان دی بل سره خبره کوي، هماغه د عزیزی زیات مخالفین چې دا اوس د باندې دي د طالبان سره رابط طالبان سره اړیکې لري اکثریت د دوی نغواړي ګوره دلته میاخیل صاحب ولایت یې کړی په افغانستان کې مشر پاتې شوی په دې مسایلو باندې پوهیږي افغانان په خپلو کې په د پو دی چې اصلي دښمن او مرکزی دښمن چیرې دی او افغانان د یو مخصوص ډلې نه پرته من المجموع په افغانستان کې جګړه نه غواړي که جګړه چې نه غواړي نو لارې څه شی دی لاره دا دی چې ته باید یو ملي میکانیزم ته لاره خلاص کړې دویم دا دی چې طالبان هو په طالبانو کې اکثریت مشران د دې لپاره چې افغانستان له انزوا نه ووځي او نظام یو مشهور نظام منځته راسي دغه نظام کې اصلاحات منځته راځي یو ستره لویه جرګه راسیده د طالبانو ټول مشران غواړي د کې هیڅوک انکار نشي کولی
هغه مشران چې اصلاحات غواړي ډیر دي په طالبانو کې او که هغوی چې نه غواړي ځکه ځینې وخت د یوې کوچنۍ حلقې یادونه کوي او اکثره نو ویل کېږي چې دا کوچنۍ حلقه په کندهار کې ده چې نه غواړي نو لطفا کله نور اوریدونکو ته هم وضاحت ورکړئ تاسو له طالبانو سره نږدې پاتې شوی
یاست زما باور دادی یو زما مطالعات دا شی چې په طالبانو کې اکثریت د غشتنه لري چې افغانستان د انزوانو ووځي او د انزوا د وټلو یوازې نه لاره دا دی چې یو ستر لوی جرګې ته افغانان په توافق ورسیږي که اجازه راکړي زه ورز ولرم چې د خبرو تسلسل قطع کیږي به زه خپل میسج نسم رسولې دوی موضوع دلته دا دی چې ګوري سوخ د مخه د پاکستان ولس مشر او د پاکستان د فوز مشر امریکا ته لا او التی ترامپ ته یو
صدر اعظم د پاکستان
صدر اعظم دغه د بای کې تیګی دی او د بلوچستان کې دی او زینې په پښتونخوا کې دی هدف دا دی چې په غیر مستقیم امریکا ته دغه نقطه تهدید دی او دا د دله پاره دی تیګه د دله پاره د امریکا شتون د تراسی افغانستان نړۍ ته وښي افغانستان د دوی لپاره تهدید دی د بلوچستان لپاره تهدید دی د پښتونخوا لپاره تهدید دی نو په شکل د اشکال په نړیوال سټیج د یو کولیشن او د سی لابي د طالبانو په ضد یا د افغانستان پر ضد کول چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د جګړو مرکز وګرځي په دغه لحاظ طالبانو نظمو غشتنه د دې چې تاسو د منطقي وضعیت او د نړیوال وضعیت ته تاسو وګورئ چې تاسو د اوس چیرې واقعي که تاسو غواړئ چې افغانستان وژغوري د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړئ او د افغانستان ملل مجموع خلک ټول خلک یو ستره لویه جرګه د طالبان نه غواړي او زه د میاخیل صاحب خبرو سره بالکل موافق یم چې مونږ بل الټرنټیو او بدیل نه لرو
پرته
د نشي سولې لپاره کار او افغانستان وژغورو
مننه ځواک صاحب فکر کوي چې د هاتف مختار صاحب او د میاخیل صاحب خبرو سره څومره موافق یاست تاسو ډیر زیاته بدبینی په پایل کې وښودا او دوی هم تقریبا ساسو پختنو ته ځوابونه وایي
نه زه فکر نه کوم دا چې ډیر زیات فاصله ده زمونږ په نظرونه کې زه د خبرو سره موافق یم چې یو جرګه حل لا ده لیکن اوس فعلا د طالبانو موقف څه چې ګورم ما ته عملي نه ښکاري
مختار صاحب وایي چې په طالبانو کې د سکسان شته چې غواړي سول راشي یا غواړي چې واک شریک کی لوی جرګه
کوي چې دا خبره مونږ ډیر اورو او د یو ژورنالیست په توګه چې زه ګورم دا سکسان بالکل شته دی اول خو یو بل استلاتم چې شته دا د خدای ګروپ او دا یادونه چې کیږي په دې کې منځي تقسیم یعنی په خندار کې موږ کسان شته دي چې تغییر غواړي خندار نه بیرون بیا د کسان شته دي چې هغه ټول سره نږدې دي نو زه دا د صحدریزي او هغه کسان چې دومره صحدریزي نه دي په دغه باندې تقسیم هم چې دغه دوه ډلې دي البته لیکن اوس حاکمیت چې د صحدریزي تل سره ده دا کله کې یو کډیر د قومندان دی سره ده او زه فکر نه کوم چې دا لګ دي او د رهبرۍ په ساته باندې شاید هغه کسان چې وضعیت کولای شي چې تحلیل کوي او په دغه باندې پوهیږي چې اوسنۍ وضعیت ادامه پیدا کول ستونزمن دي دا کسان ډیر وي لیکن یو بل طبقه چې د طالبانو په تصمیم نیولو کې ارزښت لري مهم دي، هغه د طالبانو دغه جنگی قمندانان دي، د صفوف خلک دي، کوم چې په دریمه درجه کې دي، هغه کسان چې په یو ډېر افراطي ایدیالوژۍ سنبال شوي دي، روزل شوي دي، دغسې یو جګړې ته لازمه وه چې دوی ته همدغه رقم یو افراطي فکر ورکړل شي.
یعنی تاسو ویره لرئ چې که مثلا حتی د طالبانو مشران له جوړجاړي سره موافقه هم وکړي، دا د ټیټې کچې قمندانان به دا پرېکړه ونه مني؟
بالکل احساس د خطر کې یو هلته یو بل څوک د داعش په نوم فیصله منتظر دغه وضعیت ته دغه نه یریږي. د دوه د توافق نه وروسته دا خبره په مختلفو اړخو کې ډېر زیات تکرارېږي چې آیا د هغه اهدافو ته چې دوی فیصله د جهاد اهداف هغه ته وفادار پاتې دي که نه، امریکا سره کوم توافق ته چې ورسېدل دا ښه کار و که نه. اوس که د هغه نه وروسته یو سلسله نور دغسې کارونه هم کېږي او بېرته دغسې یو نظام خو دلته دا خو ګوره بنیادن طالبانو ذهنیت چې دی هغه داسې یو مذهبي د دې حکومت مذهب دی، هغه ذهنیت دی، هغې ډیموکراسۍ خواته، هغې د یو ټول شموله نظام خواته، هغې د سیاسي مخالفینو د فعالیت د ازادۍ خواته، د بشري حقونو دا کوم تعریف چې موږ ور لرو هغې ته آماده نه دي. نو هغې خواته تګ دی د خپل اهدافو نه، د جهادي اهدافو نه او د شریعت د احکامو خلاف کوي. په دې خاطر د طالبانو په دواړو رهبرۍ هم دغه سخت دریځه کې او هم دغه چې سخت دریځه دومره نه دي، په دې کې دا ایره شته ده چې ډېر دغه تغییر په اصطلاح لستر تغییرات یا ګامونه واخیستل شي، په خپل د طالبانو په منځ کې د دوی په ضد بغاوت شروع شي او د دې بغاوت د پاره هلته یو بل څوک سنګر کې ناست دی چې دغسې افراطي فکر لري، داعش دی، پاکستان کې مراکز دي او پاکستان دغه ته آماده ناست دی او طالبان خو په دې ټولو نه بهتر پوهېږي چې پاکستان څنګه کولی شي دغې فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې خاطر ماته اوس داسې مشکل ښکاري په اوس وخت کې چې طالبان دی دغسې یو جرګې ته آماده شي او مخالفین د خپل یعنی سیاسي لحاظ باندې دی یو داسې نظام ته غاړه کېږدي چې په هغه کې د مختلفو ایډیولوژیو فکرونو کسان شتون لري. په دې خاطر زه وایم چې طالبانو دغه اوسني ذهنیت ته، دغه اوسني وضعیت سره چې دوی مخ دي ماته ستونزمنه ښکاري. د ده په خوا کې یو دوه قسمتۍ یو هم د طالبانو اول دا دی چې دا کم کسان چې د طالبانو د مخالفت په سنګر کې دي، دې کې یو شمېر داسې کسان دي چې هغې سره د افغانستان خلک په هیڅ قیمت نه ودرېږي. هغه کسان چې تاسو وګورئ پاکستان تیاری راځي په افغانستان بمباري او افغانستان کې ماشومان وژل کېږي او بیا ته د پاکستان قوت زما قوت دی، هغه کسان چې وایي چې دغه جګړه د افغانستان جګړه نه ده،
په دې باندې وړاندې خبرې کوو
چې افغانان پاکستان دازی په افغانستان حمله کوي او د افغانستان جګړه نه ده. نو دغه کسان هغه کسان چې د افغانستان هویت د افغان هویت سره مخالفت لري، هغه کسان چې طالب سره مخالفت نه لري
باندې باندې خبرې کوو او مننه.
نو دا د طالب په نفع استعمالي، دا د طالب په نفع تمامي، ځکه تمامي چې بیا په دغه صف کې چې اوس دغه ائتلاف چې جوړ شو جوړېدو نه مخکې بیرته وران شو په دغه کې کم کسان دي، په دغه کې دغه کسان
خبرې کوو. زوک صاحب خبرې کوو په دې باندې دا اوس د همدې موضوع په اړه باندې په همدې دی همدې
خبره دا ده چې طالب ګوري چې هغه څوک چې ځان زما بدل ګڼي هغه کله اوس د فکر کوم چې اتمر سره یو خپل سیاسي ژوند کې ډېر ستر اجتماع وکړل، ډېر سره اجتماع وکړل په دې کار باندې. دغه فکر هغه کسان چې د خپل اوس مخالفت کوي د خپل نظر صحیح معلوم دی چې د پاکستان حمله د افغانستان باندې تجاوز ګڼي دغه مخالفت کوي د هغه کسان سره چې افغان هویت نه مني هغه کسان سره چې دانش سره دی اوس کې نشته چې هغه د خپل سرناز دی او خیالي تقسیمونه شروع کړي دي چې فلانکی ایالت د هزارګانو فلانکی ایالت د
ځواک صاحب په دې موضوع باندې خبرې کوو ډېر د خبرونې لږ وخت پاتې دی کده خبرې لږ سره راټولې کوو او لږ یې لنډې کوو زه غواړم د همدې ائتلاف د غړو په باب او د دې ائتلاف د څرنګوالي په باب چې څومره کار ورکوي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانګزي خبرې هم له اوریدونکو سره شریکې کوم تاسو هم لطفا واورئ
د پکتو سره په افغانستان کې ائتلافي جوړښتونه کاغه د ګوندونو ترمنځ او کاغه د دولت په سطحه وو معمولا یو ناکامه تجربه ده او متاسفانه دا د هغو عواملو له جملې نه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره لوی خنډ ګڼل کېږي. مثلا که چېرې موږ د ائتلافي حکومتونو مثالونه راوړو د حزب دموکراتیک خلق په دوران کې د پرچم د ډلې او د خلق د ډلې ترمنځ ائتلافي حکومت حتی د خونړیو پایلو په نتیجه کې مات شوې ده، حتی د هغه دولت د سقوط باعث ګرځېدلی. بیا بل مثال خپل د مجاهدینو په دوران کې چې د ګوندونو ائتلافونه یا څه هغه عبوري حکومتونه چې رامنځته شول هم دا ائتلافونو پایښت ونه موند او وروسته چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل په ائتلافي حکومت کې د دباعث و چې اوږدې جګړې وسي، ډېر خلک پکې ووژل سي، د دولت تشکیلات د دولت بنسټونه دا ټول پکې له منځه لاړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دوران کې هم د بن له موافقتنامې نه وروسته بیا په انتخابي جمهوریتونو کې هم حکومت په واقعیت کې ائتلافي بڼه درلوده چې موږ یې پایلې وینو چې برسېره پر دې کې چې هلته د دولت پښې ټینګینې شوې، حتی ویلې شو چې یو علت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط لاملونه همدغه ائتلافي حالت و. د سیاسي احزابو ترمنځ ائتلافونه چې مختلفو مقاطعو کې د جمهوریت په دوران کې رامنځته شول ټول مقطعي او ماتېدونکي وو. نو د طبقاتو سره مخپله دا موجوده ائتلاف چې رامنځته شوی او هغه هم په بهر کې رامنځته شوی تیرته د تیر تجربې طبقاتو سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا ائتلاف هم ډېر زیات دوام وکړي. بله ستونزه دا ده چې کله ناکله دا ائتلافونه د بهرنیانو د غوښتنو او تقاضاو پر مبنا ترسره شوي دي، چې برسېره پر دې چې د بهرنیو لاسوهنو او بهرنیو منافعو دپاره رامطرح شوي دي. دا پایله هم درلودلې ده چې بیا هم د ناکام تجربو سره د افغانستان د خلکو په زیان تمام شوي دي. بل ټکی دا ده چې دا کسان چې اوس سره ائتلاف کوي دوی د همدغه ائتلافونو زیږنده کسان دي او تجربه هم ثابته کړې ده چې دوی اکثرا په هغه خپلو قولونو او قرارونو چې په مختلفو ائتلافو کې په مختلفو دورو کې کړي دي دوی وفادار نه دي پاتې شوي او د افغانستان خلک نور په دې باندې اعتماد نشي کوي. دا ائتلاف په داسې حال کې شکل نیسي چې برسېره پر دې چې په بهر کې ترسره کیږي، حتی دا شک وجود لري چې د ځینو هیوادونو د ځانګړو تشویقونو او حتی حمایاتونو تر نظر لاندې باید ترسره شوي وي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانګزی و چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د خبرونه تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي که امکان ولري لکه غلو ملمنونه هیله کوم چې خپل خبرې د امکان تر حده پورې مختصر څو سوالونه دلته پاتې دي زه کوم که خبرې خپل لطفا په لانډه راته وکړي. میاخیل صاحب مخکې موږ یادونه وکړه چې د دغو شخصیتونو چې د اوس ستانګزی صاحبین په باب خبرې وکړي دوی په افغانستان کې آیا د یو روغ اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه نه ده نیولې، یعنی د میدان دوی ډکړی د هیاهو غلمغل د دوی دومره ډیر دی چې د یو سالم اپوزیسیون د رامنځته کېدو مخه هم نیولې ده د طالبانو په مقابل کې کده سنه ده.
ولې زما ګوره زمونږ هدف د افغانستان ثبات ده. زمونږ هدف دا نه چې احمد قدرت ونیسي محمود قدرت ونیسي. موږ باید تل په سیستم باندې فکر وکړو، سیستم کې د ټول لپاره زمینه مساعده شي او بیا دا د ولس کار دی چې څه تصمیم نیسي او د چا حمایت کوي. که سیستم نه وي نو په ائتلافي حکومتونو باندې ستانیسي مده اشاره وکړه چې زه ورسره موافق یم چې دغه ائتلافي حکومتونه یا تقسیمات د قدرت دا نتیجه نه ورکوي. او د طالبانو خپل هم یو ائتلافي ډله ده، ځکه چې د حقانی ډله جدا ځکه دې ته خلیفه صاحب وایي، هغه ته امیر المؤمنین وایي، همدارنګه د پېښور شورا، د کویټې شورا او د حقانی د دېو دریو ګروپونو ترمنځ یو ائتلاف دی. نو دیو فاوله چې ټول سره یو ځای کړو، دیو مخالفت دلو ده. دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې تکلف از موږ پښتو کې مطلب وایي چې دښمن دی وایي ګډړ وی تابع د مزري نشه. دا مخالفین کدی وړي چې بيخي د دغه نه ارته چې نه دیو هیڅ نفوذ نه لري او هیڅ مشکل نشي جوړوله، نه مشکل جوړوله شي. خو هغه مشکل به خراب مشکل وي، هغه مشکل به د افغانستان د ګټ په خاطر باندې نیږي. ګوره اوس که په افغانستان کې جنگ نشته ده، د دې علت نه ده چې طالبان ډیر قوي دي او خل جنگ نه کوي په مقابل کې. علت دا ده چې د افغانستان گاونډیان او دنیا منطقه په دې پوهیږي چې دلته جنگ شروع کیږي. نو دغه جنگ د پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا او د چین او روسیې پورې د دې په ګټه باندې نه ده. نو ځکه دلته چې بیا داسې یو حالت راشي چې په تاسو د مثال تاسو د ټي ټي پی په مسله کې ولیل چې کله پاکستان امنیت تهدید شو، هغه د په کابل حمله وکړه.
نه نه نه،
هوایي بریدونه وکړل. سره که چېرې ایران دغه سي پوښي چې زما هغه اگزیستنشل جو ته وایي، هغه دایمي ګټې چې کومې ودي د خطر په سر مقابل کیږي، هغه د بیا هم دغه دلی به ته تقویې کوي ستاسو په مقابل کې به ته استعمالوي.
ډېر زیاته مننه له تاسو.
زموږ هدف دا دی چې هدف د اشخاصو او د ګروپونو تنظیمونو نه ده او سیاسي جریانونو چې څو قدرت نشي. موږ میکانیزم رامنځته کو، سیستم رامنځته کو چې هغه چې ولس رول ولري، بل اخر ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت رامنځته شي او هغه بغیر د اساسي قانون امکان نه لري. اساسي قانون د خپل هغه رول لري او د احزاب یا فرض د دولت په میکانیزم باندې د الټر پکې هغه تشریح
کومه ده. مختار صاحب تاسو لطفاً راته وایئ چې په افغانستان کې اوس په یو دقیقه کې لطفاً راته وایئ چې داسې یو ځواک شته چې هم طالبان اعتماد پیو کې هم ولس، او بیا په راتلونکي کې وکولای شي چې له طالبانو سره مثلا هغه جرګه چې تاسو وایئ جوړی کی.
ګورې یو موضوع ما هېروي چې طالبان هم د افغانستان خلک دي او په جمهوریت کې چې کار کړی هغه هم د افغانستان خلک دي. من المجموع دلته یو موضوع محترم او مهم دی چې طالبان دی باید ورته پک کړي، هغه د افغانستان ملي ګټې دي. او د افغانستان ملي ګټې په دې اساس شرایطو کې دا دی چې طالبان دی یو اجماع ته غاړه کړي، او پرته له دې چې طالبان یو ملي اجماع ته غاړه کړي نه دي، افغانستان به د نړیوال انزوا نه ونوزي او د استخباراتي نیابتي جګړو مرکز به وګرځي. زه مطمئن یم چې کوم ائتلاف په د باندې چې جوړ شوی، دا ائتلاف د افغانستان د ملت استازیتوب نه کوي. دا ائتلاف سورز ورو سبب خپل کې
مننه
سره ووهي او دوباره به لمنځه لاړ شي.
خور مو ودان. او ځواک صاحب تاسو نه ورسې پوښتنه کوم چې د ستانګزي صاحب خبرو کې هم یادونه وشوه او ما هم خپل سریزه کې ویل، دا احتمال شته چې د دې ائتلاف د ناڅاپي جوړیدو کې به خارجي عوامل رول ولري؟ لاند راته وایست لطفاً.
بالکل دا ټول یو قوي احتمال چې دا عمده ده، ځکه د سندل چې خپل منځ کې سره هیڅ مشترک نه لري، حتی طالب سره مخالفت هم یو نظر نه لري. وسره یعنی مخالفت هغه نو او بڼه مثلا د اتمر نظر او د دوستم نظر او د رباني نظر په دې سره فرق لري. نو په دې خاطر دغه سیډل ترمنځ چې ډېر زیات فکری تفاوت لیدل کېږي، پالیسیو تفاوت لیدل کېږي، په ناڅاپي شکل سره یو واري د یو ائتلاف اعلان چې بیرته سره ورانم شول، همداسې ښکاري چې بهرنی عامل پکې
تاسو باوریدلی وی چې څورز مخکې ایران په اړه یو راپور خپور شو چې کوشش کوي بعض رهبران دې ته واداره کړي چې طالبانو سره یو ائتلاف وکړي.
مننه.
اوس د قطر او د ترکیې نوم یادیږي چې دې ائتلاف شاتو. نو فکر کوم چې یو دغه ائتلاف د فتح
کور مودن
مستقیږي دغه ماته یو ناکامه لوبه و یو ناکامه ډرامه و یو کوشش یو خام کوشش دی.
ډیره زیاته مننه. ډیره وخت د پروګرام پای ته رسیدلې. ډیره زیاته مننه له تاسو نه خپلواک شنونکي جیلانی ځواکو او همدارس د افغانستان د ستراتیژیکو څیرونو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې د ولسواکۍ د ملي نهضت مرسیال.